السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل و در سره په روانه خبرونه کې هم په خبرونه کې به د خبرونو ویان د اسرار العالم مومند او تکنیکی همکار جانتن هم له ما سره وی په دې غړې کې د فاټا خیبر پختونخوا بلوچستان او د غسی د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورټونه لرو د افغانستان په اړه هم را سره ریپورت شته او د غسی د مغربي هیوادونو په اړه هم ځینې ریپورټونه لرو تبصرې او شننې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومند ناورو
مهم د بلوچستان حکومت وایي داسې راپورونه دي چې د بلوچ بیلتون غوښتونکي وسله والې ډلې مشر ډاکټر لانظر بلوچ وژل شوی. د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو ده چې په شام کې د خانه جنگي د لمین زوړو په لارو چارو له امریکا او سعودي عرب سره خبرې وکړي. د بلوچستان چارواکي وایي داسې راپورونه دي چې د بلوچ بیلتون غوښتون کې وسله والې ډلې مشر ډاکټر لانظر بلوچ وژل شوی. د بلوچستان د خونو چارو وزیر سرپرست بوکټي د سه شنبې په سهار په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د تایید شوو راپورونو له مخې د بلوچستان د بلوچ بیلتون غوښتون کې وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مشر قومندان ډاکټر لانظر بلوچ د دوی په عملیاتو کې وژل شوی دی.
آفیشیل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق
د ڈاکٹر الا نظر بلوچ د وجل کېدو په اړه سرکاري بیان دا سیدی چې د ناتای څویو راپورونو لمخې د بی ایل ایف مشر ډاکټر الا نظر بلوچ وجل سوی دی.
خوزر پاس بوکټی زیاتوی ناتای چوی راپورونه ځکه وایي چې د په خبره ل دوی سره نه هم د هغه د وجل کېدو دقیق شواهد شته او نه هم د هغه د ژوند. آزادو سرچینو او بلوچ بیلتون غوښتونکو وسله والو ډلو پر دېړه څه نه دی ویلي. پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او مدرسو ته د فنډونو ورکول او د هغې ټول مالیاتي امور به د بینکونو د لارې کیږي. پرون ماښام اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په خپله وینا کې د پاکستان د کونو چارو وزیر چودھری صالح خان ویل چې د مدرسو نصاب به د عصري تقاضو مطابق جوړوي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګند کړی دا بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
چودھری صاحب ته کړی چې د کفر فتوو ورکوونکو نفرت خورونکو پر ضد به هم کاروایی کوي. د خبر ایجنسی باړې تحصیل د قومي سپاه سپینګیرو قومي مشرانو له حکومت غوښته چې دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته ولېږدوي. نن په پېښور په اسلام کې تر خبري کانفرنس وروسته د تاریخي حقوق باړه چیرمین شاه فیصل افریدي مشل ډې ورته وویل چې حکومت د دوی واپسي د جرمانې د ادا کولو سره تړلې ده.
د کوم سپاه واپسی چې راغیر سره کړی دی واپسی اعلان نه کوي لکه خو واپسی د خبرې سره مشروط کړی چې تاسو به 12 کروڑ روپے جرمانه لندو او چې جرمانه لنده کو تاسو به واپس خپل علاقو له سره لکه.
دغه مشرانو وینا وا چې د پولیټیکل انتظامی چارواکو دوی ته ویلي چې په خبرون عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته د وختي تاوان ذمہواري د سپاه قوم پر خلکو راځي. خو دوی وایي چې د عملیاتو پر وخت دوی خپل کورونه پریښو دي. وو تحصیل مشال لري خبرونه اوري. د افغانستان په کونړ کې ډرون بریده دوه مشکوکه وسله وال وژلي دي. د کونړ ولایت مطبوعاتي مسؤول عبدالغني مصمم د سه شنبې په ورځ مشال ډو ته وویل نن سهار د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په څوکۍ دره کې بې پیلټ الوتکې برید کړی چې د یوه بهرني قومندان زرکاوي په ګډون پکې دوه مشکوکه وسله وال وژل شوي دي. وسله والو طالبانو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې په شام کې د خانه جنگي د لمین زوړو په لارو چارو له امریکا او سعودي عرب سره خبرې وکړي. حسن روحانی نن په تهران کې له خپل استوي سیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل ایران به د سیمې له هیوادونو او نړیوالو قوتونو سره په هر هغو خبرو کې برخه واخلي چې نتیجه یې د شام ثبات او جمهوري راتلونکي ته لاره هواروي. خود ایرانی مشر په خبره تر سوچ یې امن نوی پر ده شوی تر هغه به تهران د شام ولسمشر بشار الاسد د مستقبل پړه لچا سره خبرونه کړي. حسن روحانی ویل لومړی باید په شام کې روانه وینه تویدنه ودرېږي امنیت ټینګ شي او چې کله خلک خپل کورونو ته ستانه شي بیا دراتون کی پڑا خبر کی دیشی راپورون وایي اروپا ته رسیدلی کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاس وګریوان شول. دا براسې حال کې ده چې له شام، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو څخه زرګونه کډوال اروپا ته پر لاره دي. له سربیا سره د هنګري جنوبي سرحد ته نږدې سلګونو کډوالو تېر ورځ د پولیسو لیکې ماتې کړې او ځانونه یې د بوداپست لویې لارې ته ورسول. اټکل کېږي چې شاوخوا 1,08,000 غیر قانوني کډوال تر دې دمه هنګري ته رسېدلي څو له هغه ځایه ځان جرمني ته ورسوي. د جرمنی بهرنی استخباراتي ادارې داسې شواهد راټول کړي چې ښایي داعش وسلوالې ډلې د مسترد په نامه کیمیاوي ګیس په جګړو کې کارولې. د جرمنی ورځپاڼې بیلډ د راپور له مخې د جرمني د استخباراتي ادارې ایجنټانو د هغو کردانو د وینو نمونې راجمع کړي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړو کې جوبل شوي دي. ورځپاڼه د استخباراتي ادارې د مشر له قوله لیکي چې وایي د ده ادارې داسې معلومات ترلاسه کړي چې مسترد ګیس د عراق په شمال کې کارول شوی. د دغه مشر په وینا دغه ګیس د عراق د وسلو له پخوانۍ ذخیرو څخه چې د صدام حسین د واکمنۍ پر مهال جوړې شوې وې ترلاسه شوې، یا داعش ډلې د موسل یونیورسټۍ تر نیوو وروسته جوړ کړی. او د ترکی څخه راغلي راپورونه وایي د هیواد په مشرقي برخه کې 10 پولیس په یو بمی برید کې وژل شوي. دا براسې حال کې ده چې د ریاست او د ناخنونه ګرځول شوې کردستان کارګرانو پارټۍ ترمنځ په تشدد کې اضافه شوي. ځایي رسنۍ رپورټ ورکوي چې دغه برید نن په هغه بس شوی چې له اذربایجان پولیس سره نږدې د یوې سرحدي دروازې کارکوونکي پولیس یې وړل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. او اوس هم سراج ظهیر ته ورځو چې تاسو ته د کرنسیو بیو او د موسم حال وړاندې کړي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.46 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 25.40 روپۍ او 25.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.60 روپۍ او په 20.50 روپۍ یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 21، او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 12 ډیګری سینټیګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خپرونه کې باره د بلوچستان حکومت وایي داسې رپورټونه دي چې د بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې مشر الله نصر بلوچ وژل شوی دی. د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې جرګه پیل شوې ده چې پکې د فاټا د راتلونکي په اړه خبرې کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او مدرسو ته د فنډونو ورکول او د هغوی ټول مالیاتي امور به د بانکونو له لارې کیږي. او کارپوه وایي
دا کیسه اوس په فایلونو کې بدلول نه دي پکار، بلکې هم په دې هفته باید چې د کمیټې اعلان وشي او هغوی ته باقاعده یو وخت ورکړ شي چې دومره وخت پورې به تاسو دغه مقصد حاصلوئ.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د سپاکو مشران خپلو سیمو ته تګ غواړي او وایي چې حکومت ورته اول د جرمانو ورکولو ویلي دي.
یو کور لوټ هنر پته شوی یار څه ته بودی مکم ساړې شپې نیر دی آیر بندې اړولې دی او په کې ټکې نشته خلک چاک چوک ویر شي.
او د کورمی خلک وایي چې د حکومت لخوا دوی ته ورکل شوی خوراکي توکي خرابې شوي دي. دا نور رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو سروس ہے. اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټي نن سار په یوې خبری غونډه کې ویلي دي چې داسې رپورټونه دي چې د بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالي ډلې مشر ډاکټر الله نظر وجل شوی دی. دی وایي چې د دې خبرونو په اړه ورسره نه ثبوت شته او نه داسې بل کوم بیان مخې ته د دغې ډلې لخوا راغلی دی، خو تفصیل درته خدای نور ناصر وړاندې کوي.
د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټای واجه د بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ یا بی ایل ایف مشر قمندان ډاکټر الله نظر بلوچ وژل سوی. دا ځکه چې د ده په خبره له تېرې څه مودې راهیسې دوی ته د نوموړي د ژوند هیڅ ثبوت په لاس ورغلی نه دی. بوکټای چې واجه د ډاکټر الله نظر بلوچ د وژل کېدو هم کوم شواهد نه لري، خو د ناتایید شویو راپورونو پر اساس دا ویلی سي چې ډاکټر الله نظر بلوچ د پاکستاني امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. د ډاکټر الله نظر بلوچ د وژل کېدو په اړه سرکاري بیان داسې دی چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې د بی ایل ایف مشر ډاکټر الله نظر بلوچ وژل سوی دی. زه ناتایید شوي ځکه وایم چې د نوموړي د ژوند کوم شواهد له هغه راهیسې موږ ته په لاس راغلی نه دی چې هلته ملیشا ځواکونو ځینې عملیات کړي دي. له هغه وروسته هلته د ده د ژوند هیڅ استخباراتي معلومات نشته، نو ځکه زه وایم چې د ناتایید شویو راپورونو د سرفراز بوکټي په خبره د ډاکټر الله نظر بلوچ د وژل کېدو دقیقه نیټه هم ورته معلومه نه ده، خو په دې وروستیو کې د پاکستاني ملیشاو لخوا په اواران او شاوخوا سیمو کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو پر ضد عملیات شوي چې پکې یې د دوی نور هم مهم قمندانان وژلي. په بلوچستان صوبه کې د ګاونډي هیواد هندوستان د لاسوهنې په هکله سرفراز بوکټي یو واري بیا وویل دوی ته تسلیم شویو بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو له دوی سره هغه ټول معلومات شریک کړي چې څه ډول هندي استخبارات له دوی سره کومک کاوه.
بہت سارے ایسے ٹیررسٹ جو اب مین سٹریم میں آ چکے ہیں،
ډیر داسې ترهګر چې اوس تسلیم سوي هغه دا ټوله خبرې له موږ سره شریک کړي چې څه ډول د را خلق په کوم کوم ځای کې له دوی سره ملاویدل او څه ډول را پاکستان د بلوچستان لارې خراباوه. د ویل ورده چې تر دې وړاندې هم په کوټه کې د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان له خبریالانو سره په خبرو کې د ډاکټر الله نظر د وژل کېدو په اړه ورته ناتایید شوي راپورونه شریک کړي وو، خو تر اوسه پورې نه هم آزادو سرچینو او نه هم د وسلوالو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا په دې اړه رسنیو ته څه ویل شوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوول سبجو،
حجره په یوونی مبجا،
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو په دې اړه درتم رپورټ درکو چې په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې په مشرۍ کې یو د ورځنۍ جرګه پیل شوې ده چې پکې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه خبرې کیږي. خو اوس ورزو د یو بل رپورټ طرف ته، د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو د فنډونو طریقه کار او د هغې ټولې مالیاتي چارې به د بانکونو په ذریعه کیږي. تر ماښام یوې خبري غونډې ته د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي دي چې یو بل ته غیر مسلم ویل په وژنو هڅولو او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپله کارروایي کوي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د یو اعلی سطحي غونډې نه پس یو پریس کانفرنس ته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وه چې حکومت مدرسو ته د بهر نه راغلي د فنډونو لپاره یو طریقې کار به جوړوي پسې چې مدرسو اتفاق کړی دی. د ده په وینا چې د مدرسو ټول مالیاتي امور به د بینکونو په ذریعه مکمل کیږي او د فنډ طریقې کار به حکومت جوړوي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسې به د قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامند پابندی سرګند کړی دا بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
چودنی سر اوه چې د مدرسو نصاب ټاکل لپاره د تنظیم المدارس په نمائندو مشتمله یو کمیټه به هم جوړول کیږي کوم چې د اصلي تقاضو مطابق نصاب جوړوي او عالمان په مدرسو کې اے او او لیول سالم په معرفي کولو متفق شوی دی.
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب.
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلوماتو لپاره د تعلیم وزارت، د مذهبي امور وزارت، صوبایي حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټه به جوړول کیږي کوم بچي سفارشات جوړوي. عالمان په دې خبره تیار شول خو د حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه ده پکار بلکې ټول تعلیمي ادارو په حواله دا پکار ده.
په اړه وینا وه چې فرقه واریت خبرونکو خلاف په درهګری مقدمه جوړیږي. د داخله چارو وزیر دا هم ویلي چې یو بل ته کافر ویلو، په قتل هڅولو او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپله کاروایی کوي. مدرسو کې بهتري راوستو په اړه د سیاسي او مذهبي امورو کارپو پروفیسر ډاکټر قبله یاز وایي چې په مدرسو کې بهتري راوستو لپاره باید چې روانه هفته د کمیټې اعلان وشي او په دې کې د ځنډ نه کار وانخیستی شي.
تا باقاعدہ یو وقت ورکشی او بیا د دې لپاره دی باقاعدہ فنڈ هم مختص شي. دا سنوی چې دوی اجلاسونه کوي او بیا د غوی لپاره دی فنڈ تنظیم نوی.
چودری نثار علی خان د پریس کانفرنس مخ کې د پاکستان پنځه واړو مدرسو د تنظیمونو اتحاد سره د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې مدرسې مثبت کردار لوبوي او حکومت د غوی د اصلاحاتو په اړه د هر قسمه مدد لپاره تیار دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15300، 15500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
مشال ریډیو تاسو ورته د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو اعلان کړی دی چې دوی به ډیر زر د فاټا لپاره د اصلاحاتو قانون په قومي سملې کې وړاندې کړي. تر دې وړاندې هم د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې داغه وخت لسمشر آصف علي زرداری د اصلاحاتو یو مسوده لاسلیک کړی و، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په وار لمخ شوو اصلاحاتو باندې تر اوسه پورې څومره عمل شوی دی؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د فاټا پارلماني غړو ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وړاندې کېدونکو مسودې د منظوري په لړ کې له مختلفو ګوندونو سره رابطې کړي او هڅه کوي چې د قانون د منظور لپاره لازم ووټونه ترلاسه کړي. دوی وايي په نوې مسوده کې د آئین 248 ماده ختمول او ټولې ایجنسیانې د صوبې تر انتظام لاندې چوکاټ کې راوستل شامل دي. که څه هم په دې اړه هلې ځلې روانې دي، خو تر دې لمخه د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هم ځینې اصلاحات شوي وو. په هغو کې د فاټا ټریبیونل جوړېدل، په ایف سی آر کې بدلونونه، ګوندونو ته د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکول شامل وو. نو آیا په دې پوره پوره عمل شوی دی او که څنګه؟ له باجوړه د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټان وای په هغو اصلاحاتو کې د فاټا ټریبیونل پر جوړېدو او سیاسي ګوندونو ته د هلو ځلو اجازه ورکول باندې خو عمل شوی، البته په ایف سی آر کې پر څو بدلونونو پوره عمل نه کیږي.
عمل در عمل نکیږي. د ایف سی آر په کوم نورو دفاتو کې چې اصلاحات شوي، لکه چې جرګه به په څونو ورځو کې فیصله کوي، جرګه به آزاد وي او په دونو وخت کې به دا فیصلې کیږي. علاقه یې مداري نه وي کوم ته چې ایک ایس ایف سی آر ویل کیږي چې په هغه کې دا واجب پروتوکول انتظامیه ته به دا حق نه حاصل چې هغه په علاقه یې مداري کې د چا کور روان کی یا یو داسې کس ګرفتار کی په علاقه یې مداري کې چې دغه عمر د 18 کالونو زیات یا داسې یو کس په هغه کې ګرفتار کی علاقه یې مداري کې چې هغه ماشومی د 16 نه عمر کمی او درې مدا چې کونسل جوړېدل چې کوم څنګه چې د ګلګت بلتستان په خوانی کونسل وو چې هغه شانته یو کونسل به جوړیږي او په هغه کونسل به د پاټا د مستقبل فیصلې کوي. نو په هغه باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی.
د خونزاده چټان په څیر د فاټا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر کریم مسعود هم د فاټا ټریبیونل جوړېدل ستای خور سره ځینې تحفظات لري.
فاٹا ٹریبیونل کے کم دے یا ایس پی آر ٹریبیونل کے کم دے دے اہے پرفارمنس کدی گزارا دا لگ خلق تا تسلی و تسلی سمجھ دے تو لانے دے پولیٹیکل یا عدالت نے کے کم دی اگر نان کوآپریٹیو دی اگر بالکل نہ عدالت نے سارا کوآپریشن کئی تبھی نہ لو عدالت نے چھی اور نہ دا قبائل سرا اور نہ دا پروال رہی کہ دلتا اس اصلاحات راغلی دی پکار دے کہ مل دا عدالتی کاروائی دے قانون و دے آئین مطابق کو
نه واجی په فاټا کې بلکې په ټول پاکستان کې یو ستونزه ده یا دیږي چې په قانون یا پر اصلاحاتو ډیر کم یا پوره عمل نه کیږي خو اوس چې د فاټا د پارلمان غړي یو ځل بیا د اصلاحاتو د منځوریدو هڅه کوي نو آیا غوره لار څه ده چې اړوند ادارې یا چارواکي مجبور کړل سي چې په سو اصلاحاتو عمل وسی خونزاده چټان داسې وړاندیز لري
د دې لپاره یو امپلیمنټیشن کمیټې جوړ کړل شي او هغه کمیټې کې آزاد خلک واغستې شي په هغه کې وکلا واغستې شي په هغه کې صحافیان واغستې شي د قبایل سره چې کوم تعلق لرونکي دي د هغه کې ادبي خلک واغستې شي او هغه د دې نگرانی وکړي چې کوم کمزې کې دا کوم رولز شدید دي وایلیشن کیږي نو دا خو د ټولو نه بهترینه طریقه ده خو زه د فکر لرم چې حکومت به دغه شانته اقدامات وکړي نو دویمه طریقه دا ده چې په ارزې کې موږ په ټولو قبایلو کې سیاسي اتحادونه جوړ کړي دي او موږ هغه سیاسي اتحادونه متحرک کړي دي موږ هغوی ته دا ویلي دي چې کومه اصلاحات شوي دي دا وګورئ په دې ځان پوه کوي او په کم ځای کې چې تاسو ګورئ چې په دې ځای کې د دې اصلاحاتو وایلیشن کیږي نو نن موږ سیاسي ازادي ده موږ ته د احتجاج حق حاصل دی نو په هغه باندې بھرپور احتجاج کوو
په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو وار لمخه د اصلاحاتو لپاره یو لس نقطې اعلان کړې دي خو د دې اتحاد مشران او د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هڅه کوي چې د قانون یو متفقه مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
مشال ریډیو تاسو ته تر ما سیګر په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشره د ورځنۍ جرګه پیل شوې ده چې په کې د قبایلي سیمو د راتلونکي او هلته د آئینی حیثیت په اړه خبرې اترې کیږي د دې جرګې پر مهال سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د فاټا ریفارمز کمیشن د ایجنډې سره اتفاق نه لري او دا غي دریس دا دی چې د قبایلي سیمو د راتلونکي فیصله د پخپلا قبایلي اولس وکړي نور تفصيل د غلام غوث په دې رپورت کې
تیر مازیګر په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام پی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلي مشرانو دوه ورځنۍ جرګه پیل شوې ده چې په کې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه خبرې اترې روانې دي د دغې جرګې پر مهال تیر مازیګر د جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
د ټولو ایجنسو چې پکې ایف آر هم شامل دي هغه مشرانو راغلي دي د فاټا د مستقبل په حواله باندې مختلف خبرونو او اخباراتو کې راځي مونږ وایو چې مونږ دغه سوچ سره یوځای شو کم سوچ سره چې فاټا عوام غواړي ولې چې بعض قوتونه غواړي چې دا صوبې سره شي بعض وایي مرکز سره شي بعض وایي ځان ته شي
سمونده وړاندې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی ته په وړاندې کړې شوې اصلاحاتي ایجنډه کې سپارښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه دي په هره قبایلي سیمه کې د قبایلي اولس د استازو په بنیاد یو بلدیاتي کونسل جوړ شي او د دغه کونسل مشري به د متعلقه قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنډ کوي او بیا د ټولو ایجنسۍ کونسلو په بنیاد دي یو قبایلي کونسل یا یو قبایلي شورا جوړ کړی شي چې مشري به د پښتونخوا گورنر کوي خو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلي جرګې پر مهال د جمعیت علماء اسلام سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته وویل چې په پارلیمان کې موجود د قبایلي سیمې استازي د فاټا ریفارمز کمیشن د سپارښتنو سره اتفاق نه لري
منګه فاټا پارلیمنټرین دا پخپل لیکل کې دا ورکړي دي حکومت ته په فاټا کې د هر ایجنسی کې کونسل وټاکل شي او د هر ایجنسی مشر دی دغه کونسل د ممبرانو نه وي نه دا چې پولیټیکل ایجنټ ته مشر بیا د ټولو جنسو ممبرانو نه د مشر جوړ شي د ټولو فاټا په ستا باندې چې هغه به د ټولو فاټا مشر نه دا لکه دوی چې وایي چې دا گورنر نو بیا خو پښتو کې متل دی خر هغه دی او کته بدله ده فاټا پارلیمنټری دا ویلي دي چې دا د صوبې اختیار یا د صوبې سره د زم کول اختیار دا د فاټا د کونسل سره اختیارات ځکه هغه به د عوامو ټاکلی خلک هغه به د عوامو منتخب خلک
غلام غوث مشال ریډیو پېښور
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
دا خبر جن سے باڑی تحصیل سپا قوم مشرانو په پیښور پریس کلب کې په وی خبری غونډه کې د حکومت غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دي دغه خلک خپل سیمو ته واپس ولېږل شي د دغه مشرانو وینا وه د حکومت په دوی جرمانه لګولې دي او آی چې ترسه جرمانه نه ورکړي تر هغه خپل سیمو ته نشي تللی زلان یوسفزی په رپورټ لري
د خبری کانفرنس وروسته د تحریک حقوقی باړه چیرمین شاه فیصل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د بیکوره شوي خلکو واپسی روانه ده خو حکومت د سپا قوم واپسی د جرمانی ورکولو سره مشروطه کړې ده
د کوم سپا واپسی چې غیر سره کړې ده واپس اعلان نه کوي لکه د واپسی د خبره سره مشروط کړې چې تاسو به 12 کروڑ روپۍ جرمانه لنده وو چې جرمانه لنده کو تاسو به واپس خپل علاقو له سره لکه
د جرمانه رسو شي دی او چا لګو
جرمانه خو موږ ته د پولیټیکل انتظامیه په تر باندې ویل شوی ده شوی لکه ولا ولم مرکزی حکومت لګولې صوبایي حکومت لګولې گورنر لګولې لکه چا لګولې چې په خبرونه اپریشن کې چې کم نقصان شوی دی د فوج او د حکومت هغه قیمت تخمینه د 12 کروڑ روپې لګولې وروه چې دا به موږ ته کوم راکوي لکه
د سپا قوم یو سپینګری مشر حاجی حیا خان اول چې امنیتی ځواکونو ته د زیان رسیدو پر وخت د دوی لسیمه ټول اولس به کور شي ول نو ځکه د علاقایي ذمہداري قانون هم په دوی نشي عملی کېدی
کیا وقت دا علاقہ بالکل فوج لا والا شیوا یہ روپ کنٹرول کے خلق ټول وتی وو نو چې خلق وطن بیا څنګه چې کم دی مطلب دی چې غیر مطالبه مون نه کوي نقصان هر می نقصان خو سبا نور جنسو کم شوه دی دا نو چې یو خبر کې شوه دی نور جنسو کم شوه دی موږ په خپایو
د قوم سپایو او بل سپینګری حاجی نذیر خان وای چې د نا امنه او بے کورې لوجه د دوی ډیر زیانونه شوې دي او باید حکومت د جرمانی اخستو پر ځای دوی سره په بیا آبادیدو کې مرسته وکړي
یو کور لوټه نه ده پته شوی یار څه ته بودی اوس مکم شاره شو نیر دی آیر باندې راولای دی او په کې ټکې نشته خلک چا چوک ویر شي او خلکم د مټر ګولې په استعمال کړی دي وړو وړو موسمون یو تدا پرې چې نه هو نه کس په یو کور کې په یو مټر ګولې مړ دي دا خبره خو دې مو څوک نه راخلي مو خو اوس خدای خبر چې مو کم ځای نه راغلی
په دې اړه مو د خیبری جنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده اف د اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې دغه کډوالو ته مالی مرستې ورکړل شوې دي د دې ترڅنګ په دغه کډوالو کې شامل او ماشومانو ته د پولیو څاڅکي هم ورکړل شوې دي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې 1,000 پورې کورنۍ او د دغه په شاوخوا کې کورنۍ خپل سیمو ته لېږل شوې دي د ستودو د واپس تک دغه لړۍ به د روانې میاشتې تر اخري نیټې پورې جاری وي تفصیل د سلام محسود په دې رپورت کې اورو
یو هفته کېږي چې د سولي وزیرستان د بیکوره مسعود کباجانو د بیرته تګ د 12مې مرحلې میاشتیزه لړۍ په لپسې روانه ده په سولي وزیرستان کښې د کباجانو د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته رالېږلې په یو برېښنایي لیک کښې واضحه کړې ده چې په دغه لړۍ کښې د دریم په 13 ورځ د ټانک نیمې قبایلي سیمې خیرګی نه شپږ سوه
1950 کورانای د خپل کلیو کورونو په لوري رخصت کړای شو او په دغه مو کې تلون کې 1500 شل کا بالیون تا د 1550 او شپږوش کا بالیون تا د لاس لا زرا کلدارو ای ټی ایم کا ډونا او سیمونه هم ور وو شل شول په لیک شه دا هم شولې شوې دي چې په دغه ورځ په تلون کې کافلیک شه شامل 1340 بچون تا د ګوزن او د شری د رنځونو نه د ژغورنې په غرض د ویکسینو ساسکو ور شلو سره ستنه هور ولا گوالې شوې د یوې هفته په دغه لړۍ کې تر پرون ورځې پر ټوله 1918 ته کورنۍ بیرته لېږدولې شوې 1213 کبالیون ته ای ټی ایم کارډونه ورویشلې شوې او 1614 بچون ته د مختلفو رنځونو نه د ژغورنې دارو ورکړې شوې دي. دا د هم یادوي چې د مسعود کبالیانو د واپس تک دغه لړۍ به د روانې میاشتې تر آخري نیټې پورې پلاپسې جاری وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په پیښور کې د مازدیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه وخت شوی دی. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی نن په یوه خبری غونډه کې ادعا کړې ده چې د ناتایید شوو رپورټونو له مخې د بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر د دوی په عملیاتو کې وژل شوی دی. خو سرفراز بوکټی زیاتوي ناتایید شوي رپورټونه ځکه دي چې د ده په خبره له دوی سره نه هم د هغه د وژل کېدو دقیق شواهد شته او نه هم د هغه د ژوند. د الله نظر د مړینې په اړه نه آزادو سرچینو نه هم بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو څه ویلي دي. پاکستان وایي چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او مدرسو ته د فنډونو ورکول او د هغې ټول مالیاتي امور به د بانکونو له لارې کیږي. پرون ماښام په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي وو چې د مدرسو نصاب به د عصري تقاضو مطابق جوړوي. د خیبر ایجنسی باڑی تحصیل د قوم سپا سپینګرو قومي مشرانو له حکومت غوښتي چې دوی زر تر زر خپلو سیمو ته ولیږي. نن په پیښور پریس کلب کې تر خبری کانفرنس وروسته د تحریک حقوق باڑا چیرمین شاه فیصل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی واپسی د جرمانې د ادا کولو سره تړلې ده. د افغانستان په کونړ کې ډرون برید دوه مشکوکه وسلوال وشلی دي. د کونړ ولایت مطبوعاتي مسؤل عبدالغنی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په څوکۍ دره کې بي پلیټ الوتکې برید کړی چې د یو بهرني کومندان زرکاوي په ګډون پکې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې په شام کې د خانه جنگي د لمینځه وړلو په لارو چارو له امریکا او سعودي عرب سره خبرې وکړي. حسن روحاني نن په تهران کې دا خبرې کړې دي. او رپورټونه وایي اروپا ته رسیدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاسو ګریوان شوي دي. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د رابعه اکرم خان نوورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلې دي.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د کراچۍ د اپریشن په حکله هم د دغه ښار د پولیسو مشر د خبري غونډې په اړه لیکي چې په کراچۍ کې روان اپریشن تر دې دمه دوه کاله پوره شو او په دغه وخت کې د جرمونو په پیښو کې تر 80% کمی راغلی دی. په دې اپریشن کې 222 پولیسو او 70 رینجرز اهلکاران وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د دې اپریشن له وجې نه صرف جرمونو کې کمی راغلی دی بلکې اولس هم په دې اړه د اطمینان اظهار کړی دی او د دې عمل یې ستاینه کړې ده. ورځپاڼه وایي چې امنیتي ځواکونه تر ټول په ښار کې داسې نشي پاتې کېدی ځکه چې دا د انتظامی او د پولیسو کار دی چې په راتلونکي وخت کې خپل کردار الوبوي. د ورځپاڼې تر مخه دا دې هم یادوي چې د اپریشن له وجې سیاسي تاوتریخوالی هم رامخته شوی دی. ویل چې سیکیورټي ادارې وایي چې په ښار کې موجود مجرمان د یو شمېر سیاسي ګوندونو سره تړون لري ځکه ضروري ده چې د اپریشن عمل که داسې ډول مخ په وړاندې جاري وي چې د سیاسي ګوندونو سره بېځایه زیاتې ونه شي او د اپریشن په غیر جانبداره توګه سرته ورسي. ورځپاڼه اخره کې لیکي که داسې ونه شو نو دا د ښار په پرمختګ او امن ژوند کې د خوالی په ځای بد نتیجې را مخې ته کولی شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې د ایران نه د پیټرولو او د ډیزلو سمګلنګ د کلونو راسې روان دی، او د یو تازه رپورټ مطابق چې د دې په ودرولو کې د ناکامۍ وجه خپله د قانون نافذ کوونکي محافظان دي. ادارې وایي د بلوچستان حکومت لخوا اسلام آباد اسټیبلشمنټ ډیویژن ته لیکل شوی یو خط کې شکایت شوی دی چې په صوبه کې کارکوونکي یو اعلی پولیس افسر او د هغه ماتحت افسران په دې سمګلنګ کاروبار کې د سهولتکار کردار لوبوي. ادارې په وینا چې د تحقیقات پکار دي او په ملک کې د کرپشن خلاف مهم کې هر قسم سمګلنګ هلې ځلې شاملول پکار دي. ادارې زیاتوي د ایران او افغانستان دواړو ملکونو سرحدونه د سمګلرانو لپاره عملاً کولاو وي، نو د هغې محفوظ جوړولو لپاره ضروري ده چې د هر قسمه غیر قانوني تګ راتګ او د ناجیزه کاروبار خاتمه وکړی شي. ادارې لیکي په سرحدونو دا صورتحال تر هغې ته وده ورکولو وجه جوړیږي او ځینې اوقات د عناصرو هلو ځلو له وجې په ملکي سطح غلط فهمیانې او کشیدګیانې پیدا کیږي. ادارې اخیر کې لیکي اوس پکار ده چې سرحدونه محفوظ جوړولو لپاره د درې واړو ملکونو له اړخه ټول ضروري اقدامات اوچت کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان آرمی چیف ویلي دي چې پاکستان روایتي او غیر روایتي جنگ لپاره تیار دی. ادارې زیاتوي چې د امریکې لخوا د دواړو ملکونو تعلقات په معمول راوستو کوششونه روان دي، او امریکا خواهش لري چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو ملاقات په نیویارک کې د جنرال اسمبلی په موقع وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجله لیکي چې په داسې حال کې چې امریکا سه کال د وسلوالو ډلو په خاصه توګه د حقاني شبکې پر ضد د پاکستان پوست کارروایانو نه خوشحاله نه ده، نو ځکه پلان لري چې د کولیشن سپورټ فنډ په مد کې پاکستان ته 300 میلیونه ډالر مالی مرستې ورنه کړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویه ادارو غږ کړی دی چې له افغانستان سره د مالی مرستې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو خوندي کولو سره مشروطې کړي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې د رواني میاشتې په سر کې د امریکا د دفاع د وزارت یو استاد اسلام آباد ته د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې چونکه پاکستان افغان پولیس سره نږدې د میشتو وسلوالو په پټنځایونو ختمولو کې ناکامه شوی، نو ځکه د دې کال لپاره امریکا پلان لري چې پاکستان ته به د کوالیشن سپورټ فنډ په مد کې مالی مرستې نه ورکوي. د مجلې په خبره د 2001 کال راهیسې امریکا پاکستان سره د پوځي مرستو په لړ کې د کوالیشن سپورټ فنډ په نامه د پوځیانو د خوراک او وسلې لپاره هر کال 1 ارب ډالر ورکوي. دغه پیسې په پاک افغان پوله قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای شوي پاکستانی پوز او د پاکستان د هغو بندرونو او سړکونو په بیا رغونې خرچ کیږي چې په افغانستان کې د امریکا پوز لپاره پر وسلې او نور مالونه وړل کیږي. مجله زیاتوي چې د امریکا د دفاع وزارت دغه د 300 میلیونو ډالرو د نه ورکولو پریکړه سخت کال د پاکستان لخوا په تعاون کې د کمای په بنیاد کړې ده، خو یو امریکایي چارواکي مجلې ته ویلي دي چې پاکستان هم په دې پریکړه سخت اندېښمن دی او د امریکایي چارواکو سره په هره غونډه کې دا موضوع راوچتوي. د مجلې په خبره پاکستان سره د امریکې لخوا په پوځي لړ کې د مالي مرستو هغه کچه چې په 2010 او 2011 کال کې څه د پاسه 1 ارب ډالر وه، په 1300 کلونو کې 300 میلیونو ډالرو ته راپرېوتې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تر ټولو پیچلی موضوع د حقانی شبکې ده. امریکا په افغانستان کې په امریکایي پوځیانو د یو شمیر مرګونی بریدونو ذمواره دغه وسلواله ډله ګڼي، او یو شمیر امریکایي لوړپوړي چارواکي په پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو تور لګوي چې د دغه وسلواله ډلې حفاظت کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. بلخوا بریتانوی ورځپاڼه ګارډین په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویو ادارو غږ کړی چې کله افغان چارواکو سره ملاویږي نو په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د پامه نه غورځولو په اړه دې پرې ضرور ټینګار وکړي. دغه ادارې به په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په موخه روانه اونۍ افغان چارواکو سره ملاقات کوي او د خپلو ژمنو په اړه به یې باوري کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغه هیواد نه د نړیوالو ځواکونو د وتو وروستو دا ویره کیږي چې د بشري حقونو صورتحال به نور هم خراب شي.
داو مجید بابر په دې رستیو کې د شام، عراق، افغانستان او پاکستان څخه په زرګونه کډوال د هنګري لالاري جرمني او آسترییا ته داخل شوي دي. زیاتره سم د هنګري په بوداپست ښار کې موجود دي. زیاتره خلک پر دې اندي چې د دای هوادونو کډوال مالدار عربي هوادونو نه قبولولو او د لړکی د مالدار عربي هوادونو لسم خاموشي اختیار کړی ده. بلخوا مغربي هوادونو لکه آسترییا او جرمني دغه کډوالو ته په خپل هوادونو کې ځای ناور کړی دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د دې رپورت ژباړه درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. په دې وروستیو کې د شام، عراق او افغانستان څخه په زرګونه کډوال د هنګري له لارې جرمني او آسټریا ته داخل شوي دي او زیاتره اوسم د هنګري په بوداپست ښار کې موجود دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو رپورټ کې لیکي چې د مصر یو عرب پتی د ستمبر په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې هغه د کډوالو لپاره د یونان او یا اټلی څخه یوه جزیره اخیستل غواړي. نوموړي ویلي دي چې دا جزیره به د کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته تک پورې د امید په نوم یو نوی هیواد وي. د دغه عرب پتی د دې وړاندیز په اړه په ټولنیزه میډیا د خلکو لخوا ډېر ښه رد عمل مخې ته راغلی دی، خو په میډیا او سفارتي حلقو کې ځینې خلک نورې مهمې پوښتنې هم راپورته کوي چې د شام د کورنۍ نئی جګړې پر مهال چې په میلیونونه کډوال نور هیوادونو ته کډه شول، نو په تیرو څو کلونو کې عرب هیوادونه چرته وو؟ په عربي هیوادونو کې یوازې په اقتصادي توګه کم ترقی یافته هیوادونو اردن او لبنان د شام کډوال قبول کړي دي. مالدار عربي هیوادونو په ترکی، اردن او لبنان کې کډوالو ته ځینې مرستې لیږلې دي، خو تر اوسه پورې یې د یو سنجیده بدلون راوستو په مخه د کوم مهم پلان وړاندیز نه دی کړی. راپور د مالدار عربي هیوادونو په اړه لیکي چې د سعودي عرب، کویت، متحده عربي اماراتو، قطر او بحرین ګډ کلنی خالص کمی پیداوار یا جی ډی پی $2 trillion ده، او د دې ټولو هیوادونو آبادی د 550 میلیونو خلکو کمه ده. مقاله لیکي عربي هیوادونه تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په اقتصادي توګه ښه محفوظ کورونه خلکو ته ورکولی شي او یا نور هیوادونو ته د کډوالو لپاره ښه مراعات یا مرستې هم ورکولی شي. د شام، عراق، لبنان او یا په عربي هیوادونو کې د دې برابره د نورو هیوادونو خلکو لپاره دا ناممکنه ده چې د ځینو مالداره عربي هیوادونو عارضي ویزا یا د کار د اجازې سند یا ورک پرمټ ترلاسه کړي. د ریپورت له مخې اوسم ځینې خلک د دې نیوکو لپاره تیار دي چې مغربي هیوادونه د منځني ختیځ کډوالو ته د استوګنې محفوظ ځایونه نه ورکوي. په داسې حال کې چې د شام او د ځینو نورو هیوادونو کډوال آسټریا ته تللي، دا به ډېره دلچسپه خبره وي چې آسټریا او متحده عربي امارات له یو بل سره پرتله کړل شي، ځکه چې د دواړو هیوادونو آبادي او خالص کمی پیداوار یا جی ډی پی برابر دی. د آسټریا او متحده عربي اماراتو آبادي شاوخوا 10 میلیونه ده او د خالص کمی پیداوار کچه شاوخوا 1.5 بلیون لرده. راپور لیکي که څه هم د خیر ښېګړې ادارې او په مغربي هوادونو کې ګڼ شمېر خلکو خپلو حکومتونو ته خواست کړی دی چې له کډوالو سره دي یا خو مرستې وکړي او یا د هغې قبول کړي، خو په مالدار عربي هوادونو کې خلک هم خاموشه دي. په عربي هوادونو کې د خلکو لخوا د هیڅ مظاهرو خبرونه نه دي راغلي چې د کډوالو د قبولولو او یا د دې مسئلې بنیادي حل راوستلو لپاره پر حکومتونو فشار واچوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستانی ډرون برید په اړه مقاله خپره کړې. د ورځپاڼې د چارواکو له خولې لیکي چې په شمالي وزیرستان کې په شوال کې د وسلوالو پر ضد په ډرون برید کې درې مشکوکه وسلوال وشلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې پاکستان د وسلوالو پر ضد په جنگ کې د ډرون استعمال کړی دی. تفصیل د ملیحا میرزاده ناورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې د ګل په ورځ د پاکستان جوړ شوي ډرون برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شو. د چارواکو په خبره دا لومړی ځل دی چې د هیواد پوسټ په جنگي میدان کې د ډرون ټکنالوژي استعمال کړې ده. ورځپاڼه لیکي د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان پوځ اعلان کړو چې بوراک نومي او کامیاب ډرون یې جوړ کړی دی چې د لیزر په ذریعه نښه لګوي. چارواکي وایي د دغه ډرون استعمال له دې مخکې په جنگ کې نه و شوی. ورځپاڼه لیکي له دغه اعلان سره داسې ښکاري چې پاکستان په هغو لوګو هیوادونو کې شامل شو چې په جنگ کې د ډرون استعمال کوي. روان کال د نیو امریکا فاونډیشن نومي څېړنیزې ادارې ویلي داسې شواهد موجود دي چې اتو نورو هیوادونو یعنی امریکا، جنوبي افریقا، فرانس، نایجیریا، برېټانیا، اسرائیل، ایران او چین بې پایلټه الوتکې مسله کړې دي. هغه وخت ادارې ویلي چې په دغو کې یوازې امریکا، برېټانیا او اسرائیل په پوځي کاروایۍ کې له ډرون نه د میزایل استعمال کړی دی. ورځپاڼه لیکي په 2013 کال کې تر اعلان وروسته د پاکستان ډرون پروګرام په تیزی سره وده کړې ده. د پاکستان پوځ په سر کې ویلي چې ډرون به یوازې د څارنې لپاره استعمالوي، خو بیا دغه موقف لاغې وروسته بدل شو کله چې په پېښور کې په یو سکول په وسلوال برید کې خواوشا 150 کسان ووژل شو چې زیاتره پکې زده کوونکي وو. د ورځپاڼې په خبره اوس داسې ښکاري چې پاکستان او امریکا دواړه به له افغانستان سره په سرحدي سیمه د ډرون استعمال کوي. دا لا نه ده واضحه چې آیا دواړه هیوادونه به د مسلح ډرون په استعمال کې له یو بل سره همکاري کوي که څنګه. ورځپاڼه لیکي د پاکستان لخوا د مسلح ډرون د استعمال فیصله هند او افغانستان پریشانولی شي. تر اوسه د پاکستان پوځ پر خپله خاوره د ډرون د استعمال اصول نه دي په ډاګه کړي او دا هم نه دي واضحه کړي چې آیا دا به د پولې اخوا غاړې ته د کاروایانو لپاره هم کاروي که څنګه. که څه پاکستان د ډرون په حقله نور تفصیل نه دی ورکړی، خو د ځینو کارپوهانو اندازه ښایي چې د 15 اویا میله پورې تللی شي. دا هم لا نه ده واضحه چې په ډرون حمله کې د ولسي ژوند د تاوان د مخنیوي لپاره د پاکستان پوځ کوم طریقه کار په پام کې دی. د ګل پورس د پاکستان د قبایلي سیمې یو شمېر اوسېدونکو وویل چې د ډرون بریدونو مخالفت ته به دوام ورکوي، چې د هغوی په خبره په تیرو 10 کلونو کې پکې ډېر ولسي وګړي وژل شوي دي.
داوا ملیحا میرزاده په دې وروستیو کې په ټولنیزو میډیا کې د طالبانو یو کمانډان ملا منصور دادالله په اړه یو ویډیو خپره شوې وه. ملا منصور دادالله د پاکستان د استخباراتي ادارې په اړه وایي چې دغه ادارې د دنه ځینې غوښتنې لرلې چې هغه د افغانستان خلاف وي. آزادو سرچینو د دې ویډیو په اړه لاسه نه دي ویلي، او دغسې د پاکستان حکومت هم د دې ویډیو په اړه لاسه ویلي نه دي. قاسم سلمل درته په دې اړه نور تفصیل درکوي.
په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قمندان ملا منصور دادالله ته منصوبه یوه ویډیو خپره شوه. په دغه ویډیو کې دی د طالبانو له نوي مشر اختر محمد منصور او د پاکستان له استخباراتو سره خپل مخالفت څرګندوي. ملا منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې کارواله یې لا د امنیتي ادارو لخوا رسما نه دی تایید سوی، ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له ده ځینې غوښتنې درلودې چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وي او یوازې د پاکستان ګټې تضمینولې.
زه د پاکستان استخباراتي ادارې وغوښتلم او راته یې وویل چې موږ ستا څخه څو غوښتنې لرو. دوی خپلې غوښتنې راته کښېښولې. په هغوی کې یوه دا وه چې موږ کوم شخص او یا ځای په افغانستان کې په هدف درکړي ته به یې له منځه وړې، او دا نور ټولې غوښتنې هم د اسلام سره په ټکر کې وې، او د ډېرو سهولیاتو وړاندیز یې هم راته وکړ. و ټولو طالبانو مجاهدینو ته مو دا توصیه ده د مسلمانانو سره له جنګه ورته په کور کې ناسته ډېره بهتره ده.
منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې ظاهران په یوه شنه او جنګي ساحه کې ډکه سوې، له خپلو پلویانو غواړي چې د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور مشري ونه مني او پر دوی د حمله په صورت کې له ځانه دفاع وکړي. دغه طالب قمندان د خپلې وینا په دوام ویلي چې دی اوس د افغانستان په زابل ولایت کې میشت سوی، او خپلو کسانو ته هم ویلي چې ورسره یو ځای سي. په خپله طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت هم د دغه ویډیو د خبرېدو په خبرګون له هغو طالبانو څخه چې د افغانستان ملي ګټو ته ترجیح ورکوي غواړي سوله جګړې لاس واخلي او له حکومت سره یو ځای سي. د دفاع وزارت یو ویاند جنرال دولت وزیري د دوشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل شغلې وزیري وایي هر هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې امنیت ټینګ سي، نو د حل لاره دا ده چې رادیسي او په افغانستان کې د ژوند وکړي او له خپل حکومت سره دې یو ځای سي. د سیمې د استخباراتو په غوښتنه عمل ونه کړي. ټول پوهېږي چې د مخالفینو تر شا د سیمې د استخباراتو لاس دی، او دوی د همدغه استخباراتو لخوا استعمالېږي. افغان کارپو احمد سیدی وایي د پاکستان استخبارات تل په افغانستان کې د امنیت د ګډوډولو په هڅه کې دي، او طالبان هم مجبور دي چې د هغوی په لارښوونه عمل وکړي. دی وایي د اختر محمد منصور په ګډون هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي مجبور دي څو د پاکستان د ISI لارښوونې او غوښتنې ومني. د ISI غوښتنې هم د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. داسې راپورونه سته چې ملا منصور دادالله او ورسره کسان د اختر محمد منصور د پلویانو لخوا په زابل کې محاصره سوي او لا غي غوښتي څو تسلیم سي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پختونخوا اسملې د یوې د یو قرارداد لاري د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د قبلي سیمو نه به کول شي خلک تر سره خپل سیمو ته واپس ولېګل شي. په دې اړه نور تفصیل درته خالد خان وړاندې کوي.
دا ګل په مخام خیبر پختونخوا اسملې کې د قرارداد د جمعیت العلماء اسلام غړي مفتي سید جانان وړاندې کړو چې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه پوځي عملیاتو په سبب د قبایلي سیمونه او په خصوصي توګه د کورمی او اورګزی ایجنسو کډوال دي زر تر زر خپل کورونو ته بیرته بوزي، او د دوی د تعلیم او د صحت لپاره دي خصوصي انتظامات وکړي شي. مفتي سید جانان چې د هنګوز لینا د جمعیت العلماء اسلام په ټیکټ د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی دی وویل چې په هنګو کې د اورګزو او کورمې بې کوره خلک د 15 کالونو په خیمو کې جون تیروي، او حکومت د هغوی د سهولت لپاره څه خاص ګامونه نه پورته کوي.
دا هغه کمپونه دي چې موږ ګورو دا تقریبا یو شپږو کالونو نه دا هنګو کې د اورګزای ایجنسۍ او د کورمې ایجنسۍ متاثرین څو څومره دي؟ دا پرته دي د هغو صرف مختلف
خو بیا د خیبر پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد اویل چې صوبای حکومت لړخه د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي خلکو ته د تعلیم او د صحت اسانتیاګانې په کیم دننه ورکول شي او د ده په وینا د روانې میاشت په یو کم دیرشم نیټه به خوشا اووه سوه کورنۍ اورکزی ایجنسۍ ته ولیږل شي. دغه شان د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل صوبای حکومت غواړي چې د فوجي عملیاتو په وجه د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي خلک دې په عزت سره واپس خپل کورونو ته بوتلی شي.
سردس حالات او ماحول په قبایلی سیمو کې پیدا شي چې د هغې په نتیجه کې قبایلی علاقو اوسیدونکي چې کوم په کیمپونو کې اوسیږي خپل کور کې بې وطن دي هغه په عزت طریقه واپس شي. زما دا خیال دی چې د نیشنل الیکشن پلان او دا پوره چې کوم حکومتي پالیسیانې دي دا هم د دې لپاره دي او صوبائی حکومت او مرکزی حکومت او پاکار میٹور پر شریک بنے دے دا پارا مزید نور اقدامات.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو بل قرارداد د لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وشوه. پختونخوا جنوبی ضلع یعنی کرک، کواټ او هنګو کې د تیل او ګیس پیدا کوونکو علاقو کارکوونکو کمپنیانو او پروژو کې د صرف ځایي خلک نوکران کلی شي. دغه شان په پختونخوا کې د قبایلی سیمې اولس لپاره کالجونو، روغتونونو او جیلونو کې وفاقي حکومت ته صوبایي حکومت ته خصوصي پنګه ورکړي. خان مشال ریڈیو پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د کورمه خلک وای چې د متاثرینو لپاره راغلي پلوی مقدار کې خوراکي توکي خراب شوي دي او د استعمال جوګه نه دي. دغه امداد د صدی او سرکاري سکول په ودانه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې پروت و چې ټول خراب شوی دی. ځایي مشران د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دې پلټنې دي وشي او دغه کسانو خلاف د کاروایي وشي کوم چې په دې لړ کې د غفلت کار اغستی و. نور تفصیل د طارق اورکزی په دې رپورټ کې اورو.
په کورمه کې د متاثرینو لپاره راغلی په لوی مقدار کې خوراکي توکو امداد خراب شوی دی او د استعمال قابل نه دی. راپورونو تر مخه دغه خوراکي توکي د صدې یو سرکاري سکول په کمرو کې پراته وو چې هغه ټول د خرابېدو وروسته ضایع شوي دي. اکرام الدین په نامه یو عیني شاهد مشال رډیو ته وایي د ګورنمنت های سکول نمبر دو په ودانۍ کې درې کمرې د خوراکي توکو نه ډکې وې چې هغه ټول دوی ولیدل چې خراب شوي دي. دغه خوراکي توکي د متحده عرب امارات لخوا د کورم متاثره کورنیو دپاره د امداد په توګه ملاو شوی و. د ایم د ریکارډ تر مخه دغه امداد 9,200 خوراکي پیکیج دی چې په دې کې 9,100 شپږ دېرش خوراکي پیکیج په متاثرینو کې تقسیم کړی شوی دی. په خوراکي پیکیج کې وړه دالونه، چینی او دوریجنا علاوه تورې چای، غوړي او وچې پی هم شامل دي. ملک نیاز بادشاه په نامه د خوار کلي یو مشر وای دوی غوښتل چې شاوخوا شپږ سوه خوراکي پیکیج د خرابېدو تحقیقات د منځني کورمې مرستیال پر ډیګلیجن رحیم الله مسعود وکړي، خو د دې نه مخکې هغه د خپلې څوکۍ نه بدل کړی شو چې دغه خبرې ته دوی په ښه نظر سره نه ګوري. په سیمه کې خوراکي توکي د خرابېدو په دغه کال د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو یوه غونډه هم شوې ده. په دې غونډه کې عوامي نېشنل پارټۍ، تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز، جمعیت العلماء اسلام فی ګروپ، پاکستان پیپل پارټۍ او د جماعت اسلامي مشرانو ګډون وکړو او د حکومت دا وغوښتل چې په شفافه توګه د دې د تحقیقات وشي او هغه کسانو خلاف د کاروایي وشي کومو چې په دې کې د غفلت نه کار اخیستی دی. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عدل ظهور مشهور مشال رډیو ته وایي دغه امداد د کورمې نه علاوه د وزیرستان په متاثرینو کې هم تقسیم کړی دی او زیاتوي چې د سره دا معلومات نشته چې کوم نور خوراکي مواد وو هغه په ګودامونو کې خراب شوی دی. واضح دی چې په کورما کې د فرقایز شخړو او پوځي اپریشن له امله شاوخوا څلوېښت زره کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې د ریکارډ تر مخه په دې کې شاوخوا شل زره کورنۍ له خپلو کورونو ته واپس شوي دي او پاتې نور د ملک په مختلفو ځایونو کې لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو شپږ سوه یوویشت لنډو څپو.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس ورزو د یو بل رپورټ طرف ته. د جلال آباد ښار کلالان وایي چې د تیرو کلونو په نسبت یې روزګار ښه شوی دی. خو دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید دغه فن د ژوندي ساتلو لپاره دی له دوی سره مرستې وکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
که څه هم په افغانستان کې د کلالۍ د هنر هغه پخوانی مزه نشته، خو په ننګرهار کې د دغه هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅې پیل شوې دي. د جلال آباد ښار لمر پیواته ته په درې کیلومترۍ کې د کابل جلال آباد په لویه لاره د یوه سفر لاندې څو تنه د خاورې له اغګلو وروسته په پښه د یوه تاویدونکي څرخ په وسیله له خټو بیلابیل لوښي جوړوي. یو تن ځوان امانت خان چې د خټینې ګلدانۍ په جوړولو بوخت دی، مشال راډیو ته وویل چې د دوی لوخي په ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي.
ګلدانیان ډیر جوړو او بل دا د اوبو ترموزونه دي، چکونه دي، دا جامونه دي، دغه شیونه ډیر خلک اخلي. مثال کامې توړي، کابل توړي، دوبری توړي، خار کې وړي، چوک تالاشي، مخابرات، دا ګلونو والا چکم دي، دا ټول موږ نه وړي. زر په یو کس په سر پریوزي موږ ته وقاز درې سوه سالور سوه دسی به وو.
محمد اجان چې په سپینه ګیره له خټو څخه لوښي جوړوي، له دولت نه غواړي چې د کلالۍ د هنر د پرمختګ لپاره دی ورته اسانتیاوې برابرې کړي.
دا ماشین یو شی جوړږي کنه، چې مثال برقي یا یو شی چې دغه په هغه باندې وچلېږي کنه، دا پوخې وهلو نه به مونږ بچ. او نور دغه غواړي چې ورونه ګولې او ځای بس یو برنده یو مثال وګوره، دا د لوښي چوپیاره کې ناست کنه.
بلخوا د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال وایي چې که کلالان ورسره خپلې ستونزې شریکې کړي، دوی به ورته د امکان په صورت کې حل لارې ولټوي.
مراجعه د کلالان د خوانه نه ده شوې، خو دوی هم زمنګ نه دغه غوښتنه وکي. موږ په دې باندې یقین لرم چې موږ دوی سره تر خپل حده پورې چې هغه څه امکانات یې هغه مرسته ورسره کولی شو.
یاد دی وی چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سمو د وړاندې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د کلیوالي صنعت د پراختیا لپاره یې هڅې پیل کړي چې د کلالۍ هنر ته به هم وده ورکوي. خو کارپوهان وایي چې که د کلالۍ د هنر د غوړېدو هڅې روانې وساتل شي، کورنۍ اقتصاد به ورسره پراختیا ومومي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تاسوار اوریدونکو، وست خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د لنډ خبرونو وخت شوه دی. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټی نن په یوې خبري غونډه کې ادعا کړې چې د نه تایید شوو رپورټونو له مخې د بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نصر وجل شوی دی. خو سرفراز بوکټی زیاتوي نه تایید شوي رپورټونه څکه دي چې د په خبره له دوی سره نه هم دغه د وجل کېدو دقیق شواهد شته او نه هم دغه د ژوند پاړه. د دې خبرې پخلی ازادو سرچینو او بلوچ
لیبریشن فرنٹ لانے دیکھڑے. دا پاکستان حکومت وای چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او مدرسو ته د فندونو ورکول او د غي ټولي مالیاتي چارې به د بانکونو لالاري کیږي. پرون مخام په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته په خپل وینا کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل چې د مدرسو نصاب به د عصري تقاضو مطابق جوړوي. د خیبر ایجنسی باړه تحصیل د قوم سپا سپینګرو مشرانو له حکومت غوښتي چې دوی زر تر زره خپلو سیمو ته ولیږي. نن په پېښور پریس کلب کې تر خبري کانفرنس وروسته د تحریک حقوق کې باړه چیرمین شاه فیصل افریدی مشال لیډیو ته ویل چې حکومت د دوی واپسي د جرمانې د ادا کولو سره تړلې ده. د افغانستان په کونړ کې ډرون برید کې دوه مشکوکه وسلوال وجل شوې دي. د کونړ ولایت مطبوعاتي مسول عبدالغنی نن مشال ریډیو ته ویلي دي نن سهار د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په څوکۍ دره کې بي پایلټ الوتکې برید کړي چې د یو بهرني کمانډان زرکاوي په ګډون پکې دوه مشکوکه وسلوال وجل شوې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې په شام کې د خانه جنگي د لمنځه وړلو په لارو چارو له امریکا او سعودي عرب سره خبرې وکړي. حسن روحاني نن په تهران کې دا خبرې کړې دي. او رپورټونه وایي اروپا ته رسیدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاسو ګریوان شول. دا په داسې حال کې ده چې له شام، عراق، افغانستان او ځینو نورو هېوادونو څخه زرګونه کډوال اروپا ته په لاره دي. او اوریدونکو هم دې سره نن د مشال ریډیو نننې خبرونه سرته ورسېدلې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. هم دې سره زانی ساجمل او زما تکنیکی همکار جانتن ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.